دا درکې موږ آئنده کې اراده لرو چې د شپېته میلیونه په اندازه باندې نور هم پانګونه وکړو. شپېته زره دانې چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ دا امارت ته هیله لرو. دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې هغوی راځي یا مرزمنې هغېږي په لغړیانې را اړي یا په کچاکي ډول باندې راځي، د دې مخنیوی وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاء الحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاء الحق، موږ یو سل شل نفر استو دلته چې سار مالی راشو دانه ورته ورتم، بیا هګۍ راټولې کړو، وروسته هګۍ راټولې کړو، بیا کاټن کړو، کاټن چې کو بیا راو بس دلته گودام تیرا بس گودام پس بے موٹر راجی موٹر تے بارو بے پکندار پر شہر کی خرچے گی نور ولائے تو تزی
محمد نبی پنگوالو مو دا غوار سمو دی پر کارون دیر کی یادائش کارون او کی سکارگر کار اختے سی روزگار دیر دی
پاینی باخ کی د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای بازار ته د بے کیفیت هغوی د ارزه د مخنیوی حد کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګوی د تولید لوی فارمونه ستا چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. اول د دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی خارج سرازی قرنطینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی ویتن صاحبان زی ګوی هغهی مشه په یوه هغهی 15 وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغهی فارم لرونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسب ځمکې ورکړي او دا غوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکو پریخ پرونه کی د یلدا شپې دوت سده
چای او چمیوه د شین راخلو او په خپل منځو کې بندر کوو چپی و یو سندر
په دې اړه شیر هم ووري
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا زپکی هر شیبا فال گورم
د شیر نقد هم لرو
چاچی شیر واوری د وزړه تلار پیدا کړو دی کی د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده بس هغه ښه شیر دی مات.
یو افغان شاوخوا څوار لسر عکسونه راغون کړی
دا څنګهونه چې چای تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو لوی غوښتنه خبرو
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره ملوي نور مطالب ته هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیل شي. یلدا سریانی کلمه ده، د سېشېدلو معنا ورکوي. د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د 4 هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپری شي، د انسانانو وده پیلی شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه جنوب افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنی یلتا پاړه او بیره سپوشمی راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجری کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبه ږدي. د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د مني وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځینې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي او نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
تصویرونه مې قتل وژړېد.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله زغم د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تېروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه اچوي، یعنی فولکلوریکې کیسې وایي، سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي. البته چې فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا،
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې. د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم. ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخېژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو. راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني. څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
له بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شعر دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بل یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شیر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه، داد به مرتبه کوه. خو کله به یو داسې چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یوه خبره وه چې زما غوښتل چې زه یې واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته یې لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د عرض سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېده او څه ډول یې واورېده. چا چې شعر واورېده ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی ماته.
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي. یو شعر ممکن ما ته یو احساس را نه کی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستی او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي، نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی، ما ته چې هیڅ احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایئ چې دا ښه شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره رااخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر، او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته اعداد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو به نو یو بل شعر اورېدل غواړی چې هغه په موږ کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې که د شعر هغه اصلي دندې وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې یو عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی ده څنګه مانه هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانی نسبت پلانی ته ښه شاعر دی؟ ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک د هغه په باره کې څه وایي؟
بالکل دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کېږي چې پلانی د پلانکي نه ښه شاعر دی، یعنی دا معنا چې دا تر یو ځایه پورې په ده باندې یو توافق شوی دی، یعنی په ده باندې په ټولي.
نو دلته وبخشئ، بیرته د توافق خبرې ته رانغلی، مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل. خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډېری خبره ده. خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایو چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي. نو چې کله پرې خبره کولی شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې ترڅنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم هغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پوه د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم. بیرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس عاطفه ولري.
احساس او عاطفه خبره خو تاسو وکړه، د فکر خبره مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مخته ځو.
بالکل دا خو نږدې کېږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ هغه ګډی کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي دا خو هموغومره چې ته تللی شي. هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دغه هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لري کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هغه خو هېڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنگ توازن، یعنی که چرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو؟
بالکل، دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره داسې خو نه ده پکار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي، موږ چې ورته ډېری وایو چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت یې وینځل شوی د عاطفې د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وردل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څوک خو هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنګ ته راوبلو. مثال ولې زموږ داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه، دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو. هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملالې ټپه موږ راخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول راخلو، هغې خلک په همدې هغه سره بللي دي، هلته د عاطفې رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي همغه ده، خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي، او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبې په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا، مورې کمیس کې می پاولې مټومبا، غږې زما په زړه کې هیلې وژني، زه عادت شوی د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولیو له شوخۍ سره دی روغ دې کړمه، که د ژوند دغسې مستۍ سره دی روغ دې کړمه، که ناڅاپي خدای مهربانه شي نو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وهي، بیا هسې نه چې د مکتب د جامو ساده لمنه راته خوند را نه کړي، مکتب به زه نه پرېږدم او د پاولیو په شکولو به مې زړه نه کېږي. مورې کمیس کې مې پاولې مټومبه، نه نه بنګړي به راته نه یادوې، نه نه بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولې دي دا تشې لیچې، موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وه هېڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یم، خو زه هم زړه لرم، د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی، زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهېږم،
خو کملې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یم چې اوس بنګړي مات کړم او که مکتب پرېږدم. نه نه، بنګړي به راته نه یادوي، زما قبولی دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړسوان دې مورې. زه هم پوهېږم سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نشم. مکتبه جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه؟ زه په هر څه پوهېږم، زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم. زه مې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ، او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای، اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم. خو زه نکریزې ایښودلی نشم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي، نو زه به له کوره نورې چیرې ځما. مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړي د لاس کوتره یم، زه د سړي د لاس کوتره یم، پشته وزرو به وزره یم. خو زه به هیڅ نه وایم، آن چې خیرا ته مې هم زړه نه کېږي. همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته، چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چا ته وکړم. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چا ته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا کاسی د هنر په اړه په تیرو څه باندې ټول سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4,300,000 ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې را وروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو، او پروسږ کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په څټ ګوري، او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پېړۍ اوښتې دي، او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نه سوای کولی، چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته تقریبا درې وې پیړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا یو سل څلوېښت کاله یو نیم سل کاله بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علي عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې کې چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والي صاحب غني خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي. حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګنبته ړنګه شوله، بیا د والي صاحب غني خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه خسته. تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د شش ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي. داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه ووایاس او که په مشخص ډول د یو څو مهمو عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د شپږ زرو په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه تر یوې پیړۍ اوړي، او د هغه تر څنګ اته زره مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پورې هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې دننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټوله انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د شلو کالو په شاوخوا کې زه راټولومه. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نشته. چندانې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغسې د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلی سي چې دا عکسونه د افغانستان له کومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیرې شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای سي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه له یو کیپشن سره خپاره سي او یا هم په ټولنیزو رسنیو.
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زه هم ډېر مهمې، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ دي او کتاب مشتاس ملمیږي چې د پیړۍ پیړۍ کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس سره عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګي علي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. دغه شزي وایي کچرته شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي هلې ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یوه ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینهوو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغېزمن تمامېږي. خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای سي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خپلو ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. بنفشا لنګری په غزنی کې یوه ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولی سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یووالی وکړي او اوږه په اوږه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام د یووالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغاني ښځینه لیکوالې او شاعرانې آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالې او شاعرانې دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېر اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموشې سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعره او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه دې راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هره برخه کې ډېره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په انفرادي او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وایي؟ له کوم ځای راغلي او اوس په کومو سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا به زموږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره واور.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آبادې دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیرې نوم هم ښایي د خزر په په نوم ځکه یاد شوی وی چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهان ګجر کې راغلی چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی، دا لفظ د ګر څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخ ته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی، د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې د ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقه ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی، دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او د هغې د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل اووه شپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې و دېرش ټبره اوسېږي.
او د افغانستان په دولسو ولایتونو کې ګوجر اوسېږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د احصایې له مخې 8.5 لک نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکې نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوي دي. ګوجر قوم خپله ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهېږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډې پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلی زادا زان غک د ژوند مانزه تر بللیم المنز می پال من کی کی د غس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی هر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی
د زمانې جبل ساتلې په پنجره کې يم شمع يم او بل د تاریخ پادر کې يم زرک يم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس مې د ستم اوس مې د ستم په مزي بیا وزرې پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی.